دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
قدر من اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته داسې ناتایید شوی راپورونه چې ګویا چین افغانستان کې غیر دولتي لوبغاړو ته په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره روپی ورکړي دي رسیدلې دي د ولسمشر ټرمپ د ادارې یو لوړ پوړی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط له امریکا غږ سره په دغه اړه معلومات شریک کړي دي چارواکي ویلي چې د دسمبر په 18 نیټه له ولسمشر ټرمپ سره دغه معلومات شریک شوي دي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په دغه اړه نوموړي ته په شفاهي ډول معلومات ورکړي دي ویل کېږي چې امریکایي چارواکي د دغه معلوماتو ارزونه کوي او که یاد ایدا ثبوت شي د امریکا او چین ترمنځ به نوې ناندرۍ رامنځته شي په ورته وخت کې د چین د باندنیو چارو وزارت یاد ایدا د چین د سپکولو په موخه جوړ شوی دروغجن خبرونه بللی دي د افغانستان او هند دینی علماء او په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع او د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بللی ده دغه دینی علماء ویلي چې د طالبانو لخوا د عام المنفعت تاسیسات ورانول توجیه نه لري او په افغانستان کې د جګړې پر خېلو اړخونو د اوربن غک کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د افغانستان او هندوستان د دینی علماء لومړی ناسته 13 چهارشنبه د نوی ډیلی په اسلامي کلتوري مرکز کې ترسره شوې ده د وزارت په اعلامیه کې د دواړو هیوادونو د دینی علماو له قوله ویل شوی چې د افغانستان دولت او خلکو پر وړاندې د جګړې او تاوتریخوالي اصلي عاملین طالبان دي اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو لخوا د ټولګټو ملي بنسټونو او ملکی مراکزو ویجاړول د اسلام سپیڅلي دین له لارښوونه سره په ټکر کې او له همدې عمله ناروا او هیڅ دینی جواز نه لري د افغانستان او هند دینی علماو پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د سولې ټینګېدو په اړه خپلې هڅې ګړندۍ کړي په یاد ګډه اعلامیه کې راغلی چې افغان او هندي علما د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ننګه کوي او همدارنګه یې ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې دی د تیرو 19 کلونو پرمختګونه خوندي شي هند له افغانستان سره د سترو مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی او تر دا مهاله په افغانستان کې د اوبو د څو بندونو جوړولو ترڅنګ یو شمېر نورو تاسیساتو کې پراخه پانګونه کړې ده وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د افغانستان او هند د دینی علماو د ګډې اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان په غور ولایت کې چارواکي وایي چې نامعلومو کسانو د صدای غور په نامه د یوې راډیو مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق د دغه ولایت په مرکز پیروسکو کې وژلې دي د غور والی نور محمد کوهنور امریکا غږ ته وویل چې ایماق خپل کلی ته په لار او چې د اختخانه په سیمه کې پری برید شوی دی نو موري وویل چې د هغه جسد یې روغتون ته انتقال کړي او امنیتي ځواکونو د بریدګرو لټون پیل کړي دي سمود مخ کې د ایماق پر کور بم هم غورځول شوی وسلوال له برید وروسته تښتیدلی دي او تر دې دمه چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو تلونکي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران او امریکا ترمنځ د یوې جګړې د طرحې د جوړولو په لټه کې دی نوموړي پر ټویټر داسې مهال دا خبره کړې چې په عراق کې د ایران د یو لوړ پوړي پوځي قماندان د وژل کېدو یو کلنۍ ته څو ورځې پاتې دي نو څو اونیو راهیسې امریکایي چارواکي انګیري چې ایران او یا په عراق کې د هغوی متحدین به د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د یو کال پوره کېدو په مراسم کې ښایي غچ اخیستونکي اقدامات وکړي د امریکا اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ 13 اونۍ په عراق کې د امریکا پر پوځ او ډیپلوماتیک پرسونل د احتمالي برید په اړه تهران ته خبرداري ورکړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپل پیغام کې ویلي چې هیواد یې د جګړې په لټه کې نه دی بلکې د ده په وینا په ښکاره او مخامخ به د خپلو خلکو امنیت او مهمو ګټو څخه دفاع وکړي تاسې له امریکا غږه د دې ساعت خبرونه اورئ د بحری امنیت شرکتونه ادعا کوي چې دوی د عراق له ساحل څخه لري په خلیج پارس کې د تیلو په یو ټانکر کې یو شکمن توکي موندلې دي شرکتونه اندېښنه لري چې یاد توکي کې دی شي یو بحری ماین وي د لایبیریا دغه ټانکر د خلیج په پارس کې د بصره په بندر کې د کومک اخیستلو په خاطر لنګر اچولې امنیتي شرکتونه وایي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي د برېټانیې د بحری سوداګریزو عملیاتو شرکت وایي چې دوی د عملیاتو له دوام څخه خبر دي خو د امریکا پنځمه بحری کښتۍ چې په سیمه کې ګش کوي تر اوسه په دغه اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کرونا پر ضد د فایزر او بایوانټیک واکسینو د بیړنۍ استفادې اجازه ورکړه. لکه لنه چې کرونا وبا پیل شوی، دای په وړاندې جوړ شوی واکسین ته لومړی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه لیکلی چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لاره هواره کړي چې دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بایوانټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل شو. د بریتانیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د بریگزټ سوداګریز توافق له تیرې نیمې شپې څخه نافذ شو. د بریتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په تازه څرګندونو کې د دې هیواد او اروپایي ټولنې ترمنځ نوې سوداګریزه موافقه یو خلاصه، سخاوتمنده او آزاده سوداګري بللې ده. جانسن د نوې میلادي کال په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې دا شیبه د دې هیواد لپاره د پام وړ ده. په همدې حال کې منتقدین وایي چې د بریتانیا وضعیت به د هغه څه په مقایسه چې له اروپایي ټولنې سره بدتر وي. د شمالي قبقاز په چچن جمهوریت کې پر پولیسو د چړو د گزار مسولیت د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر غاړه واخیست. انبا ورسپانه چې له داعش ډلې سره اړیکې لري د سند لوړاندې کولو پرته پرون په دې اړه خبر ورکړ. دوی ورځې وړاندې دوو کسانو چې په چړو سمبالو د چچن په مرکز ګروزنی کې پر پولیسو د چړو برید وکړ. یو پولیس یې وواژه او بل یې ټپي کړ. د چچن نیمه خپلواک جمهوریت مشر رمضان قادیروف وویل چې برید کوونکي د ګاونډي انګوشیت یاو چې په چچن کې یوینانوای کی کار کاو. دا دوه کسان کومه جنایی د تونلارې سابقه نه لري. د انګوشیت یا چارواکو له چچن څخه د دې بریټ په اړه نور جزئیات غوښتي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس غنی د امیر روغتیا وزارت کارکونکو ته ویلي چې د امیر روغتیا نوې وزیر به سیاسي نه بلکې یو مسلکي وزیر. د امیر روغتیا پخوانی وزیر احمد جواد عثماني ویلي چې د پخپل خوخه نه دی ګوښه شوی. په دې اړه په موقع د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پرمان پر اساس د امیر روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د دندې ګوښه کړی دی. د پرمان د پنځمې په ماسپخین د امیر روغتیا وزارت ته استول شوی و. خو د امیر روغتیا وزارت په خوانی وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د پنځمې د شپې نه وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دی استعفا نه ده کړی بلکې له دندې ګوښه کړی شوی دی.
دیروز جناب رئیس جمهور از ما تقاضا نمود که از وظیفه استعفا کنم.
خغلی عثمانی ویل پرون جناب جمهور رئیس صاحب له ما وغوښتل چې له خپلې دندې استعفا وکړه. ما ورته دلیل راوړ چې زما د کار د دوام لپاره هیڅ ډول قانوني خنډ نشته دی. نن بیا ما ته ټلیفون وکړ او راته ویل چې له خپلې دندې استعفا وکړه. ما له خپلې دندې استعفا نه ده کړې، خو نن د ادارې امور څخه یو مکتوب راغلی چې ګوندې د امیر روغتیا وزیر استعفا منظور شوې ده.
وزیر صاحب منظور است.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ډاکټر احمد جواد عثماني د ګوښه کولو د پرمان وروسته د پنځمې په ماښام د امیر روغتیا وزارت لړ او دغه وزارت کارکونکو سره خبري وکړه. جمهور رئیس غنی دغه وزارت مامورین ته ویل چې په دې وروستیو کې په امیر روغتیا وزارت کې رامنځته شوی وضعیت په واقعي توګه غمناک او ټولو ته سپکاوی دی. ښاغلي غنی ویل باید قانون ته درناوی وشي، ټول مسایل د قانوني مراجعو له لارې تطبیق او حق حقدار ته ورسیږي. همداراز هغه کسانو چې د قانون څخه سرغړونه کړي مجازات شي. جمهور رئیس غنی ویل چې دې وزارت ته سیاسي شخص نه راځي، سرپرست تاییدیږي او یو مسلکی مسول به ولري. جمهور رئیس غنی په ټینګار ویل چې په دې وزارت کې به ټول تغییرات او تعینات د قانون له مخې کیږي او د دل لاسلیک پرته د مقرره ټول لیستونه اعتبار نه لري. د امیر روغتیا وزارت پخوانی وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني دغه دا ډول ګوښه کول د قانون له پلوه ناسم بللی دي. خغلی عثماني په خپل پیغام کې ویلي،
په نظر به حکومتداری باید در افغانستان تکمیل شوه.
زما په نظر په افغانستان کې باید حکومتداری پیاوړی شي او په دغه بڼه او ډول حکومتداری نه پیاوړی کیږي. دا په بشپړ ډول یو سیاسي توطیه ده. تروس عرق په سرګند ډول د خاغلی عثماني د ګوښه کولو دلیل رسنۍ سره دي شریک کړي، خو د مخه داسې ریپورټونه خپاره شوی چې د افغانستان ملي امنیت ریاست پیزه تنه چې د امیر روغتیا د پخوانی وزیر ورور هم پکې شامل دي، د ولایتي روغتیا چارواکو څخه د بډو او هم په قراردادونو کې د غبن په تور نیولې دي. احمد جواد عثماني هم د پنځمې په ورځ خبر اعلان ته د دورور په ګډون د پیزه تنو نیول تایید کړ، خو زیاته کړه چې هغه په سات کې د لاس لرلو په تور تورن شوی او باید انتظار وکړي شي چې د افغانستان د لیو قضایي ادارې په دې اړه څه پریکړه کوي. اختیار هم اوی گوننگارانی او که لگیدلو ترونو برا تخلی
از جمله او پنج نفره که یادواری شدن
خاغلی عثماني ویل د هغه 15 تنو کې یادونه شوی دو تنه د امیر روغتیا وزارت بهر دي او دغه وزارت سره هیڅ تړاو نه لري. هلته یادونه شوی چې ګویا یو تن زما ورور دی، زما ورور په امیر روغتیا وزارت کې کار نه کوي، د وزارت بهر دی. کله چې وسخه وغوښتل شو چې وسخه پوښتنه کوي په خپل ځواب یې لته حاضر شو. احمد جواد عثماني ویل چې په نیول شو 15 تنو کې درې تنه په بیلابیلو روغتونو کې کار کوي او یو بل د د ورور په څیر له وزارت بهر کار کوي. د امیر روغتیا پخوانی وزیر ویل دی د عدلي او قضایي ادارو سره د دې دوسیې په تړاو همکاري کړي او لا بخپل همکارۍ ته دوام ورکړي. ډاکټر احمد جواد عثماني د بلخ د پخواني والي او د جمهوري اسلامي د ګوند د اجرایه رئیس عطا محمد نور لخوا جمهوریت غني ته معرفي شوی و. د امیر روغتیا د وزارت څخه د هغه د ګوښه کولو وروسته عطا محمد نور غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د ښاغلي عثماني د ګوښه کولو په اړه پرېکړه به د عدلي او قضایي ادارو لخوا د فساد د دوسیې د بشپړېدو وروسته وکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ. زموږ غږ
د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د برېښنایي تذکرو د نه درلودلو له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او له افغان حکومت نه غواړي چې د دغو تذکرو د ویش پروسه په جرمني کې پیل کړي. د دغو کډوالو په وینا د کوربه هیواد د دولتي ادارې او هلته د افغانستان ډیپلوماټیکې استازولۍ د پاسپورت، نکاحت او نورو اسنادو د اخیستو لپاره کاغذي تذکرې نه مني. د امریکا غږ خبريال ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ را لېږلې.
زمانوم اجمل سرخان دی. زه خپل کورنۍ سره 15 کاله په آلمان کې ژوند کوم.
دا په جرمنی کې د زرګونو افغان کډوالو لډلې یو تن پناه غوښتونکی دی چې وای د جرمنی دولتي ادارې او هلته د افغانستان سیاسي استازولۍ ترې د اسنادو د جوړولو په وخت د برېښنایي تذکرې غوښتنه کوي. د سرخان په وینا که څه هم په جرمنی کې اکثر افغانان کاغذي تذکرې لري خو اړوند ادارې له تایید پرته نه مني او وایي چې د اسنادو د جوړولو لپاره باید برېښنایي تذکرې ولري.
زه د افغانستان لو دولت څخه هیله کوم چې ژر تر ژره په آلمان کې الکترونیکی تذکرې توزیع شروع کړي چې د خلکو ستونزه حل شي.
فتی عزیزی په جرمنی کې بل افغان کډوال دی چې وایي د اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې د برېښنایي تذکرې نشټوالي افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
خیلی ادارات دولتي آلمان کې
د جرمنی اکثر دولتي ادارې کاغذي تذکرې نه مني او حتی که افغانان د نکاحت، پاسپورت یا هر ډول بل سند د اخیستلو لپاره د افغانستان سفارت ته ځي هغوی هم کاغذي تذکرې نه مني او له دې پلوه خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. زه ډېرې داسې کورنۍ پیژنم چې د کاغذي تذکرې ریله مخی حتی اقامت هم دیت شوی نه ده. ورته اقامه نه ورکول کیږي ځکه چې پاسپورت وړاندې کولای نشي او کله چې سفارت ته زیده هغوی کاغذي تذکره نه منل کیږي.
تذکره کاغذی از نه پذیرفتن همیشه
په جرمنی کې د افغان پناه غوښتون کې د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره په هغه هیواد کې افغانانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي. دوی زیاتوي چې د جرمنی په مونشن ښار کې د افغانستان کنسولګری په یو بیان کې ویلي وو چې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیلوي خو پر وینای دغه پروسه تر اوسه پیل شوې نه ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د کډوالو ستونزو ته په پاملرنې د جرمني په ګډون په یو شمیر نورو هیوادونو کې به هم د برېښنایي تذکرو ویشل پیل کړي. د دغه ادارې ویاندې روینا شهابي امریکا غږ ته وویل
قرار است پروسه توزیع تذکرې
ټاکل شوی چې په متحده عربي اماراتو، په پاکستان، په اروپایي هیوادونو لکه جرمني او نورو هغو هیوادونو کې چې پکې موږ زیات مهاجرین لرو او د برېښنایي تذکرو غوښتنه پکې زیاته ده، د ایران په څیر پکه د برېښنایي تذکرو د ویش پروسه پیل شي
مثل ایران شروع شوه.
له دې وړاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د لومړي ځل لپاره په بهر کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له ایران څخه پیل کړ. دغه اداره وایي چې ټاکل شوی په ایران کې شاوخوا 300 بې اسناد افغان کډوالو ته برېښنایي تذکرې ورکړل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کووډ 19 بل شکل چې ډیر ساري دی په لومړي ځل برتانیې کې پیدا شو او وروسته بیا په کالیفورنیا کې خپرېدل تشخیص شو. د امریکا غاک د خبریالې مالیاما دیالو د رپورت پښتو ژباړه د زامن مومن ناوري.
د امریکا په کلارادو کې د لومړي پیښې له معلومېدو نه وروسته د کووډ دغه مختلف شکل په کالیفورنیا کې کشف شو. د کالیفورنیا ګورنر ګیوین نیوسم د چرشنبه پورا د ډاکټر انټونی فوسی سره چې د امریکا د ساري ناروغي وتل متخصص ته په انلاین باندې د خبرو په وخت کې اعلان وکړ. گورنر گیوین نیوسم وای موږ ته معلومات راغلل شو دغه نوې مختلف شکل دغه نوې نسل موږ په څرګند توګه له برتانیا د نړۍ د نورو ځینو سیمو نه پرون په کولارادو کې پیدا دلته د کالیفورنیا په جنوب کې پیدا شو. فوسی وویل دی تعجب نه کوي، زه فکر نه کوم کالیفورنیایان باید د دې احساس وکړي چې دا څه شی عجیب دی. دا داسې یو څه دی چې تقویه کېده. په کالیفورنیا کې دغه موندنه په داسې وخت کې وشوله چې دغه آلت د دغې مخ په ودې اوبه ستونزې پام ځان ته راړولی دی چې په دې کې د ریکارډ په سطح مړینې هم پام ځان ته راړولی. روغتونونه لاس په ګریوان دي چې د مایوسه ناروغانو غم وخوري او د دغې سارې ناروغۍ اندازه به په راتلونکو هفتو کې زیاته شي. فوسی هغه څه شریکوي چې دا د دغه نوي ویروس په باره کې پوهیږي، ځکه دا په دې قادر ده د هغه چا د حجرو سره ځای په ځای کېدای شي چې دغه ویروس ولري او ځکه نو په اسانۍ سره انتقالېدای شي. داسې نښې نښانې هیڅ نشته دی چې دا د سرایت زیات کړي، او د سرایت نه زما مطلب د دې له قابلیت نه دی چې تاسې ناروغ یا مړه کړي. دا داسې نه ښکاري چې په دې ارتباط دا ډېر قوي وي، برسیره پر دې دا داسې نه ښکاري چې له ژغورنې نه وتښتي چې په انټي باډي یا د وجود په دفاع سره برابره شوې ده چې واکسینونه تر لاس لاندې راوستي ده. رپورټونه وایي په کلورادو کې د امریکا د لومړۍ پیښې د معلومېدو نه یوه ورځ د مخه یو کس چې د 16 کالو په شاوخوا کې عمر لاره تقریبا په یو کلیواله سیمه کې اوسېده په دغه ناروغۍ اخته شو. روغتیا پالان وویل په دوهمه پیښه هم شک راځي. د کلورادو د گورنر جارید د پولیس دفتر وای دغه دواړه پیښې د کلورادو د ملي ګارد پرسونل پورې اړه لري چې وظیفه ورکړل شوې وه چې د کلورادو د سیملا د ګوډ سماریتن د ټولنې د نرسنګ هوم کارکوونکو سره مرسته وکړي. دوی د خپل ناروغۍ نه څو هفتې د مخه خارج ته سفر نه وکړي. د کلورادو ماموران وایي دغه متاثر شوی ناروغ نرمې علامې لري او اوس قرنطین شوی دی. په عین وخت کې په امریکا کې د کووید 19 مثبتې پیښې 19.1 میلیونه نه زیات شوي دي، په داسې حال کې چې 343,000 تنه ورنه مړه شوي دي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
سومالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات اوښان لري او د اوښانو شیدې د سومالیایانو په خوړو کې مهم رول لوبوي. اوس دا هڅه کیږي چې د اوښانو د شیدو صنعت له کورنیو مارکیټونو هاخوا هم پراخ شي، اما په وړاندې یو شمېر ننګونې هم شته چې تفصیلي په رپورټ کې اوري.
سومالیا په نړۍ کې د اوښانو د شیدو لوی تولید کوونکی دی. د بدر په نوم د اوښانو فارم چې د موګادیشو په څنډه کې موقعیت لري په میاشت کې 6.5 لیتره شیدې تولیدوي. ویټرنر عبدالرزاق میر وایي چې د اوښانو شیدې یوازې د اوښانو لپاره نه بلکې د ټولو لپاره صحي دي.
د اوخانو شیدې د تغذیه سرچینه ده چې خدای انسانان ته ورکړې ده. دا شیدې د ګڼ شمېر ویټامینونو او پروتینونو، کلسیم، اوسپنې او پوتاشیم بډایه سرچینه ده. دا بشپړ خواړه دي.
په افریقا کې د اوخانو شیدې د تغذیه د ارزښت له پلوه په سپینو زرو مشهور دي. د اوخانو شیدې د سومالیا د خوراکونو منظمه برخه جوړوي. شیناب ابراهیم چې د اوخانو شیدې څخي وایي دی وی زدلتا همیشگی پیرودونکی ام او هر ورځ د شدو یو قطعی اخلم دا زما د زړینیا او راند تر لپاره غوړه څخاګ دی دوخانو د شدو څخل مون ټول رخصتی جمعه عمر د اوخانو څو فارمونه لري خو وایي چې تولید شوی شدی د کورنی بازار لپاره دی
د نړۍ نورو برخو په ځانګړي توګه لویدیستا د اوخانو شدی د صادرولو په اړه زموږ لیوالتیا په اړه شک نشته مګر یو پوښتنه دره چې آیا دا اسانه کار دی زبوایم نه ځکه چې سومالیا او نور افریقایان لسون سره مخ دي ځکه چې د دوی تولیدات هیڅ کله نه ستایل کیږي
د علی خوړو په توګه د اوخانو د شدو شهرت لښپونو څخه افریقایي خارونو ته رسیدلې او رورو نړیوال پام هم ځان تړوي د بهرنوي بازارونو لپاره د شدو تصدیق کول د ستونزو یو برخه ده د سومالیا د مالداري وزارت وایي چې د اوخانو د شدو صادراتو ته وده ورکولو لپاره پر یو قانون کار کوي محمد عمر د سومالیا د مالداري وزارت څخه وایي
اوس مهال زموږ هیواد د اوخانو د شیدو د صادراتو لپاره رسمي جوړښت نه لري او هغه څه چې له هیواد څخه بهر ځي ډیر لږ دي دنه هیواد کې د خلکو غوښتنه لا هم لوړه ده لدی سره سره موږ په وی ملي پالیسي کار کوو او ورسته له هغه چې پارلمان کې پر بحث وشو د کابینې لخوا تایید شو او ولسمشر موافقت وکړ نو سومالیا به د شیدو قانون ولري او دا به موږ ته اجازه راکړي چې د اوخانو شدی صادر کړو
دغه وزارت پلان لري چې د شدو زیرمه کولو مرکزونه هم رامنځته کړي ترڅو دا تر لاسه کړي چې شدی نوی مارکیټونو ته د رسیدو لپاره خوندې وي ګالرانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
رپورټونه ته ادامه ورکړه په خوست کې د خزو ملیار مانټولنې غړو نن په حکومت د خبريالانو د ملاتړ پر بنسټونو غږ کړي چې د خبريالانو مدني فعالانو د ژوند خوندیتوب لپاره د جدي ګامونه واخلي د امریکا غا خبريال ابراهيم رحيمي پام د موضوع رپورت را لګل
ورستله هغه چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې یو شمیر خبريالانو مدني فعالان په هدفي بریدونو کې وو وژل شول د خبريالانو مدني فعالانو د ژوند خوندیتوب په حق لاندې مخ پر زیاتې دودي په همدې حال کې په خوست کې د خزو ملیار مانټولنې غړو چې ټولې خزینه د جمعې پر ورځ پیوړه ټولېدنه کې له حکومت نو غوښتل چې د خبريالانو او مدني فعالانو امنیت تامین کړي د یادې ټولنې مشر زینب افغان په ورستۍ هدفي وژنو کې د خېلو کسانو د نیولو هغوی ته سخت سزا ورکول او د معافیت دود لمنځه وړلو غوښتنه وکړه
زموږ هغه ژورنالیستان ورونه چې تل د ازادۍ د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی تل به طرفه پاتې شوی دی هیڅ چا طرف نه دی کړی تل د هر چا غږ اوچت کړی دی تل ورپوړي چارواکي رسولی دی هغوی نن راته شاهدان کوي دا هیڅ کلمو ته د منلو وړ نه ده د هغوی مجرمانو ته د هغوی قاتلونو ته باید سزا ورکړي هغه مونږ ته د بخل وړ نه دی
په افغانستان کې د رسنۍ او خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د افغان خبريالانو د نه خوندیتوب په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او د وروستیو پیښو د عاملینو قانوني تعقیب غوښتي په جنوب ختیځو ولایتونو کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات په جنگ کې له خېلو غاړو وغوښتل چې د خبريالانو له وژلو د لاس واخلي
خبريالان هغه څوک دي چې پر هیڅ وډاله پر هیڅ وکاس پر هیڅ شخص پورې تړاو نه لري د حکومت غږ ته مې انعکاس ورکړی د طالبانو غږ ته مې انعکاس ورکړی د میرمنو غږ ته مې انعکاس ورکړی د ځوانانو غږ ته مې انعکاس ورکړی دی نو همدې ټکي ته په کتو هیڅ یو لوری هیڅ یو طرف هیڅ یو شخص باید پر خبريالانو پر مدني فعالانو باندې بریدونه ونه کړي
که څه هم د وژل شویو خبريالانو او مدني فعالانو د وژنو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو افغان حکومت ویلي چې طالبانو پورې تړلې د کاروان عبیده په نوم ډله په افغانستان کې د خبريالانو د مدني ټولنې غړو او سیاسي فعالانو د وژنو مسؤله ده خو طالبانو په دا ډول وژنو کې لاس لرل رد کړی دي په خوست کې د خزو ملي ارمان ټولنې مشر زینب افغان پر حکومت نیوکه لري چې ګوندې د بریدونو لغندنې پرته یې د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه نه دي اخیستي
چې ما ته دا کافي نه ده چې تاسو یوازې زمونږ وژنه په کلکو ټکو وغندئ دا مونږ ته هیڅ معنا نه لري غندل څه معنا یو ځل چې زه وژل شم یو ځل چې زما ورور شهید شي هغه نه وروسته ما ته غندل هیڅ مهمه نه ده دا غي نه مخکې تاسو ترتیبات ولنه نه سدي هغه نه مخکې زمونږ د ژوند حفاظت لپاره تاسو کار ولینه کوي
د تیراونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د مدني ټولنې له بنسټونو او رسنیو سره په مشوره د ورته پیښو د مخنیوي لپاره له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي. د بی سرحد خبریالانو سازمان په خپل کلنی راپور کې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونه مکسیکو، هندوستان، پاکستان او عراق د خبریالانو لپاره مرګونی بللې دي. یاد سازمان ویلی چې په 2000 میلادي کې په نړۍ کې 50 خبریالان وژل شوي چې په وینا یې 50 سلنه یې په هدفي بریدونو کې په نښه شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
امریکا د ایران د استخباراتو او امنیت وزارت یا ام او آی اس په دوه لوړ رتبه مامورانو باندې بندیز ولګاوه، ځکه د اف بی آی د پخواني مامور رابرت لیوینسن په تختولو، توقیف کولو او احتمالا په وژلو کې لاس لاره، او دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو نه وګد برامته کېدل دي. رابرت لیوینسن د 2008 کال د سفر په وخت کې د ایران د کیش لټاپونه لادرکه شوی و. د ښاغلي لیوینسن عکسونه او د غوښتنې ویډیو چې له نامعلومو بندي کوونکو نه دی وژغورل شي، کورنۍ ته په جلا جلا توګه په 2010 او 2011 کلونو کې واستول شول. د ایران حکومت هغه وختونو ته چې په پیدا کېدو کې مرسته وکړي چې څو ورته پیښ شو ځواب داو، ته د زیږې په اړه کې هیڅ معلومات نه لري. امریکا اوس د ام او آی اس د ماموران محمد بصری او احمد خزائی د هغه څه مسول ګڼي چې سپینه ماڼۍ وایي د په تختولو، په توقیف کولو او احتمالا په وژلو کې مستقیم لاس لري. سپین ماڼۍ په یوه لیکل شوي بیان کې څرګنده کړه دا واضح ده چې د ښاغلي لیوینسن د لادرکه کېدو لپاره نه یوازې د ایران دغه دوه لوړ رتبه ماموران مسؤول وو، بلکې دوی ارادي اقدامات وکړل چې د غلطو معلوماتو د پراخې مبارزې له لارې خپله لاس لرنه پټه کړي. په دغه اعلان سره د امریکا حکومت د ایران د حکومت په خلاف علني اقدام کوي چې دوی مسؤول ګڼي. په داسې حال کې چې تحقیقات دوام لري، امریکا به په بیزرسي نور او ټول داخل کسان تعقیب کړي. د امریکا د خزانه وزارت محمد بصری او احمد خزائی په ګوته کړی دی، د دې معنی دا ده چې دغه دواړه کسان په امریکا کې شتمنی ولري، هغه کنګل شوی ده. هیڅ امریکایي د دغه دواړو کسانو سره ورکړه راکړه نشي کولای، او په هغه بهرنیو مالی موسسو باندې هم چې د دوی سره په مهمو ورکړو راکړو بوخت وي بندیزونه لګول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو څرګنده کړه د ایران رژیم د سیاسي فشار په حس د تختولو، د خارجانو او دوه تابعیت لرونکو ادباو د توقیف کولو یو 40 کلن تاریخ لري. د پیوالی کلشوی وینا کې ویل منګ د امریکا ادباو او دوه تابعیت لرونکو ادباو ته په خپل کلک خبرداري باندې ټینګار کوي چې ایران ته سفر کول خای د دوی شخصي ژغورنې ته تاوان ورسوي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو څرګنده کړه د ښاغلي لیوینسن تختول، توقیف کول او احتمالا وژل د ایران د رژیم بل بدنامه مثال دی چې د انسان ژوند ته په سپکه سترګه ګوري من د ایران پر رژیم غږ کوو چې د خاغلی لیونسن د سرنوشت بشپړ حساب ورکړي او موږ به تر هغې پورې آرام ونه کړو تر څو ټول امریکایان چې د ایران لخوا په غلطه توګه بندیان شوي دي بیرته کور ته نه وي راغلي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرشي.